په افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکار ریکوی. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې اېدا کېږي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې. د هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځوي افغانستان پولې ته نږدې په کورم کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې، خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز اسداباد او وړوندو سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغدو کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پوډرین دومره تعداد باندې ډیر شوي دي چې د خلکو په کورونو باندې اوړي او صد غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پوهنتون یو شمیر نجونې محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي پوهنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور دا زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دو پنځه مورز ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل عیار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لګه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي دي. طالبانو نه د منلی چې د خځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې د خځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دیبورا لاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیبورا لاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلي او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیبورا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلی د دغو لادرکو خلکو د سمدستی خوشی کولو غږ کوم.
په کابل کې میشت یو شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوي دي. د بلوچستانو د کورنوي یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوي کسان بیرته خوشی کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي. نور حالید فیروز عزیزی پر رپورټ کې اوري.
شابیبی لویزدن وای درې سامنی طالبانو له ځان سره بیولی دي. دا میرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړسوي چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپی وهلي، نارینه بندیانه وی ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل لکوم وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا یې نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران یې لکړی دی، هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر وایلی دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسیږي او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او له نیولو او بندي کولو د لاس په کار سي. هڅه مو وکړه د دغو بلوچستان وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي پښتنو ته جواب ونه وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشری مرستو او په د هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربوي. نور بل سفیر ولستانګ زیواورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے of the immediate neighbors of Afghanistan.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
سره انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18 فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میدان او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میدان
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې د طالبانو د حکومت دفاع ادامې وزارت وایي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
د ورستې واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبه لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثر سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی.
ډالر ټیټ شوی دی
خوراکه مواد نه در ټیټ سوای مونږه د دولت معمولی دوله ماش نه لرو چې مونږه د خرید وکړو.
خود نرګس په نوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیې خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه مې څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلق توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
2400
بوده اور د پنځ شنبې پورس په 2400 افغانۍ خو 2000 تر اخته شي. دغه شاند غوړیو او نور مواد به هم راخته شي.
نوموړي ویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسیون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د پاکستان په وزوی افغانستان پولیسو نږدې په انکورما کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې د سخت دریځ وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړول، خو دغه ادعا سم د خپل واکو سرچینو نه تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویترز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله صفي الله ستانکزي واورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیل بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولې چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه، د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوی کمپیوټر چې آر سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. 8:30 بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنه. له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 13 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونونو کې وضع شوی محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډیره هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوي د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوي، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې په خوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپل زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه به هر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سنفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سند اخستل لپاره دي. د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه سه ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و لکه تېره وختونو پر کم څوک دونه هلاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د اداري او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بېخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیول هم راته بېخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بېخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریض نه دی روخانه کرای او نه ترگند د دوی د زده کرو پاره چه ویلی دی. د طالبان حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کرو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
نه تر اوسه پورې خو سید عالی تحصیلات د وزارت له لوري زغه کومه اعلامیه نشر شوی د جزئیات د طرز العمل تراغو پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغه وروسته کولای سړی کولای شي چې د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه تل د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجماتونو غلاوي کوي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان و آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي چې یو سارل کوي شان سپلای او بوتان پټ کی په جمعه نه بیټیګانی ویستلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي سولر تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چې خسودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او 1000 روپۍ هم دیستلې دي د والو په کې څه پاتې نه دي چې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه بعد لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی وسیدونکو دی، وای پر نشئی توکو روګ دو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي، پرنا ورځ په عملارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندې نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي ترڅو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وای چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي رادیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږیدمه دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وری به عملیات وکړو، 15 نفره به گرفتار کړو، همالته جلال آباد ته نقلوي ځتی باغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو یې ته بیا موږ د سپینګیری نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه سپینګیری علما راسي ګورې د جلال آباد ته ماسته وي. نو کدی دا د سفارش سلسله قطع کیو او بل دوی عملاً همکاري را سره وکي.
خو قومي مشران بیا وای د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي، خو د دې پر ځای چې د روغ دو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو، دغه می ارزو تاسو ته زر ته زر دغه نشر کی چې طالب صاحبان لمنګه د نمایوګینو رپی راکی زر نیم جمعیم خو په یخ کې تیر که دا بل خو دا نور نیمی خو په گرم که تیر کو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد عباس روزگار نه چوری ول سوالی سناری ولی نه مشکل می داشت ور دستم خوراکی تو کلی رو فکران باید باید زم جهیم رو سودا وارم زاد جن اقدام که آرزانه که ازادی رجوع سمنان باید زم پیغام نشستیم.
زما غوښتنه دغه د هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید ښوونځي فعاله کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.